السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د نومبر 14 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پینډۍ کې د تشدد د پیښو وروستو کرفیو، نن د برداشت نړیواله ورځ، پاکستان کې د شیعه او سنی ترمنځ د پخوانو تعلقاتو خپلولۍ حال، د خیبر د سکولونو د سیمې د تازه حالاتو په اړه تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار بشیر ګواخ نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
په راول پنډی کې لاغورسته چې پرون د فرقه ایزو نښتو له وجې و کسان وژل شو، کرفیو نافذ شوی ده. د خبر پښتونخوا په بنو کې پولیس وایي چې په یو ځانمرګي برید کې د امنیتي ځواکونو څلور اهلکار زخمیان شوي دي. او د قومي وطن پارټۍ یو مشر وایي دوی به د خبر پښتونخوا د حکومت د هغه فیصلې پر ضد عدالتونو ته ځي چې دوی د ګوند وزیران یې له دندې لرې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې لاغورسته ځینو ځایونو کې کرفیو لګول شوی چې پرون د شورا د ورځې په مراسمو کې د فرقه ایزو نښتو له وجې و کسان وژل شول او څه باندې دېرش ژوبل شول. د پنجاب حکومت اعلان کړی چې دوی په مختلفو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي او د 40 غنټو لپاره به کرفیو وي او موبایل سرویسونه به بند وي. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې دا نښتې پرون ماسپښین هغه وخت پیل شو کله چې د راجا بازار په سیمه کې د شیعهګانو ماتمي جلوس سره نږدې د دوو ډلو ترمن نښته وشوه. د نښتو په وخت د کپړو یو مارکیټ ته هم اور اچول شوی دی. د یادونې وړ ده چې شیعهګان د پاکستان د آبادۍ له 50% تر 60% پورې برخه جوړوي. د خبر پښتونخوا په بنو کې پولیس وایي چې نن په شوي یو ځانمرګي برید کې د امنیتي ځواکونو څلور اهلکار زخمیان شوي دي. د چارواکو وینا یو ځانمرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د کرم پل سره نږدې د امنیتي ځواکونو د یو ګاډي سره نږدې وچول. ژوبل کسان د بنو پوځي روغتون یا سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. په سیمه کې انی شاهدین وایي چې پوځي ځوانانو ټول سیمه خپله ولکه کې اخیستي او خبرداران د غلطه ورتګ ته نه پرېږدي. د یو بل خبر تر مخه د پیښور په کوارټ روډ کګه ول سیمه کې د پولیس یو ګاډی په ځمکه د ښخ شوي به سره جنګېدلی چې پکې یو پولیس والا او یو لاروی ژوبل شوي دي. د پولیس چارواکو په نا پیښه نن سهار هغه وخت رامخته شوه کله چې د پولیسو ګاډی د معمول په ګشو. د دواړو پیښو په اړه لا تر اوسه چا ذمهواري نه ده اخیستې. د قومي وطن پارټۍ یو مشر بخت بیدار خان وایي دوی به د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغه ګامونو خلاف عدالتونو ته ځي چې د دوی د ګوند دوه وزیران د درغلیو په تورونو له دندې لرې کړل. بخت بیدار نن مشال ریډیو ته وویل
زبا زم های کورتا او زبا دا امران نتا پوس کم چی تسو که چی تا ماتوی چی تا کرپشن کرد تا دا ماسا چیپ منستری او کتا سر سبوتی راولا زبا ستانا دا تا پوس کم چی کم تا زما توین کرده تا دا مارا پاتای توین کرده تا دا ما دا لقی دا وامو توین کرده کم دا دالت تا زما دا درخواستی محرم چوچانی دی او مارا وکیلان سر سلا شروع کرده او انشالله دیر زر بازم او زبا خیم دی خلکو تا چی دار تاریک انصاف کارنامی دی زا پرویز خټک ته چیلنج ورکوم چې د 1 روپۍ ثابتې او زه په دوه پنی ډېر زیاتې ثابتې.
د قومي وطن پارټي او د تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې په اتحادي حکومت کې شامل وو. خو تیر هفته عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر اعلان وکړ چې د قومي وطن پارټي دوه وزیران په درغلیو باندې ګرم دي، نو ځکه یې له دندو لرې کړل. د خبر پښتونخوا د سواد تحصیل مټي سربانډه کې د یو کور د باورچی خانی یا پخلنځي چتر پروتو په ویخه کې دی. وی کورنۍ و کسان مړه شوي او درې نور ژوبل دي. د مټي پولیسو محرر احمد زیب نن مشال رېړو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه ماخوستن هغه وخت رامخته شوه کله چې د فریدون نومي تن په کور کې د باورچی خانی تیر مات شو او چتر پروتو. په مړو شوو کې څلور ماشومان، دوه زنانه او د کور مالک فریدون شامل دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو 14 کې 9 کسان زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانې وین حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمه د جلال آباد د مولي خالص فاميلي په سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي په سړک کې خخ کړل شوی چې د دین کې مواد او چاودل او څلور پولیسي ټپیان کړل. دغه په نه پیښه کې د ولسی وګړو یو ګاډي ته زیان رسېدلی چې 15 تنه زخمیان کړي دي. د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. بلخوا په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې وو کسان وژل شوي دي. د والي وینا تولا خو ګڼول په وژل شوو کې څلور وسلوال طالبان، دوه ملکیان او د ملي پوز یو سرتیره شامل دي. د رسنیو ته ویل چې په وژل شوو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه ستایلي دي. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جورج ټاون پوهنتون په یوه غونډه کې خبرې وکړې. ویل چې د افغانو ښځو او جنکو د پام وړ لاسته راوړنو سره ګڼې نورې ستونزې لا په ځای پاتې دي چې د حل لپاره یې باید کار وشي. جان کیری زیاته کړه، ښځو ته واک ورکول په بېلابېلو برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنو لپاره مهم کار دی. د اټمي وسلو نړیوالو څارونکو د شام د کیمیا وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځ رسمن منظور کړ. دا پریکړه د دې سربېره وشوه چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو تباه کولو سره مخالفت ښودلی. د کیمیا وسلو د مخنیوي سازمان د اوږدې غونډې په ترڅ کې دا ومنله چې د شام کیمیا وسلې به له منځه وړي، خو دا یې ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړی. شام له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تباه کولو غوښتنه کړې. تر دې مخکې د البانیا وزیر اعظم اعلان کړو چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغه وسلو د ختمولو په عملیاتو کې برخه واخلي. امریکا له البانیا غوښتنه کړې وه چې اجازه دی ورکړي د شام کیمیا وسلې د دوی په خاوره کې له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې په جنیوا کې له نړیوال طاقتونو سره د راتلونکي اونۍ په خبرو کې به د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په ایران کې دا هم وویل چې ایراني چارواکي به غوښتنه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل شي. تمه کیږي ایرانی چارواکي راتلونکي اونۍ د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره یو ځل بیا خبرې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب په پینډۍ کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ په خطو کې لس کسان وژل شوي او نن دغلته کرفیو لګول شوی ده.
موبایلونو سیګنلو مطلب چې نه ملاويږي، موبایلونو تکلیف دی، کورنو بار نشو راوتلای. ځکه چې دا پینډۍ کې پرون یو واقعیا شوی وایي غل وجنه ګورنمنټ په دې باندې کرفیو لګولې ده.
نن د برداشت نړیوال ورځ په پاکستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د شیا او سنیانو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي.
او د دې وجنه دلته سنیت او شیعیت د دوړو ته تشدد او سختی د دوی په مزاجونو کې رااله.
دا چې په خوابه محرم څنګه لمانځل کېدو
دا اوس هم په جلوس کې شرکت یې عموم کولې، او د دې پورې چې د دې سنیانو به د هغې سره بالکل لکه علم اخیستی او روان به.
او اونیس پروګرام سروې کې د سوات خیر ښېګړې یوې کارکوونکي سره خبرې کوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پنجاب په راولپنډۍ کې د عاشوري ورځې په مراسمو کې د فرقهیزن خطو له وجې لس کسان وژل شوي او شاوخوا څلوېښت ژوبل دي. د پنجاب حکومت وایي په مختلفو سیمو کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي او د څلېرشتو ګنټو لپاره دغلته کرفیو هم لګول شوی او موبایل سرویس بند کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار په دې رپورټ کې راکوي.
پینډۍ کې د لسم محرم دوران په ډزو او هنګامو کې د مړو شمېره اوو ته رسېدلې ده او دغه رنګ تر ډېر شو زیات جوبل دي. د پنجاب حکومت د بیان په وینا دا وخت حالات کابو کې دي او مختلفو سیمو کې د کویک ریسپانس فورس او پوز ونان ادرول شوي دي. د دې ترڅنګ خار کې د څلېرشتو ګڼټو د پاره کرفیو هم لګول شوی ده او د موبایل سرویس معطل دي. مشال ریډیو د پینډۍ صورتحال په اړه د ضلع کمشنر سره تماسونی ولونو د دفتر یو چارواکي وویل
دلتا په جمعتونو کې اعلانونه کړی شوی دي چې پکې خلکو ته ویل شوی دي چې خار کې کرفیو ده او د کورونو نه مروځي. د کنټینر په ذریعہ پینډۍ تتلون کې لارې تړلې شوې دي.
دغه رنگ د کرفیو او موبایل بندېدو له وجې د خار خلک هم د ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو ته یو تن امیر خان خپل مسلې سره داسې بیان کړی.
موبایلونو سیګنل مطلب چې نه ملاويږي، موبایلونو تکلیف دي او ډېره پریشانی ګانې دي، کورنو بار نشو راوتلای.
ځکه چې دا پنڈی کې پرونی یو واقعیا شوی و. ایګه لوجنه ګورنمنت په دې باندې کرفی لګولې ده.
د دې ترڅنګ د پنڈی په هوایي ډګر هر قسمه الوتونه هم ځنډول شوې دي. د یادونه ده چې د پنڈی راجا بازار سره نږدې فواره چوک کې د جمعې په ورځ ماسپخین حالات هاغه ور کړکېچن شو کله چې د لسم محرم جلوس سره نږدې ډزې وشوې. د هغې وروسته راپارېدلې خلکو خوښه دوکانونه وسوځول او د تشدد په پیښو کې اووه تنه مړه او تر دېر شو زیات جوبل شو. خو ولې آزادې سرچینې بیا دا شمېره زیاته ښایي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په پاکستان کې له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې فرقه ییزې نښتې زیاتې شوې دي. په تیره بیا له یوې لسیزې راهیسې خو نږدې هر کال د محرم الحرام پر موقع تشدد کیږي چې پکې زیات تاوان شیګانو ته رسي. خو داسې هم یو وخت و چې سنیانو به له شیګانو سره په ګډه د عاشورې مراسم لمانځل. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې میشت 60 کلن محمد جان سره مرکه کړې او په سر کې تری پختلی چې 16 سیزې وړاندې به عاشورا څنګه لمانځل کېده.
سنیانو او د شیو ډېر ښه د یو بل سره انډرسټینډ و. موږ به باقاعده د هغو په محفلو کې د هغو امامبارو ته بدلو، د هغو سره په جلوس کې شرکت یې هم هم کولې، او د دې پورې چې د دې مسلمانانو سنیانو به د هغې سره بالکل لکه علم اخیستی او روان به پلارو کې وو. باقاعده د هغو دپاره د اوبو سبیلونه دي خلکو لګول دي سنیانو، او اوبو شربت یې دغسې علیمو دغسې ټول پروګرامونه به یو ځای کېدل. دلته کې داسې یو حالات جوړ کړو.
یعنی دغه محمد جان صاحب بخښنه غواړم، دغه څومره وخت مخکې خبره ده ستاسو یې کوي؟
دا خو لکه زما عمر په 60 کې روان دی. موږ دا نن نه لس 15 کاله مخکې لکه دا بالکل دا ټول عمر دغسې خو دا 10 کاله دول کله دیو دا تفرق پکې پیدا کو د مسلتو.
خو محمد جان صاحب، آیا دا تاسو چې کوم تصویر ورکوي چې په خوا به سنیان له شیګانو سره په ګډه وو، په دې میاشت کې څار څنګه انتظاماتو یا د دوی کوم مراسمو په هغو کې به هم ګډون کولی، خو آیا نن صورتحال څه دی؟ یو خو وسلوالی ډلې دي که مسله ډلې دي، هغه نه ولس په سطح باندې هم هغه سي کېږي کنه؟ دا کم سوي دي
لږی نن سبا خو بالکل زمونږ سره الگ شوی دی. نن سبا نه دا خو میلم دا خلک سنیان ورتلی شي او دا زمونږ دی میلا لکه چې دې کې دا چې دغه د مثبتو جګړې جوړې کړې او والی ډلې جوړې کړې او په هغه ډلو په خاطر باندې ټول حالات حالانکې شی چې کم دي هغه هم لکه نیمې خاوندان دي هغه هم دغه دي او ډېر لکه مونږ یو بل سره ډېر ښه په مینه محبت په اوسېدو. اوس هغه وخت نه دی. اوس هم سنیان په کې ډېر ښه خلک شته دی او هغه دا کوشش کوي په اکثریت سره چې یاره دا جنګ جګړه ونه شي او دا خلک خپل دغه کوي کار کوي مونږ خپل کار کوو.
یعنی ستاسو په خیال باندې د اولس په سطح باندې له شیګانو سره نفرت یا د شیګانو له سنیانو سره نفرت نسته، بلکې ځینې خاصې ډلې دي د ویرې له وجې خلک له یو بل سره په لیدو را لیدو کې کوشش کوي چې نه وویني یا مرسته نه.
بالکل جی، بالکل دقه خبره ده. دا خلک دي چې هغه دا نه غواړي چې دا خلک یو ځای شي. ارے اوس زمونږ یو بل سره مونږ پدې یو کال نوې کې پدې یو علاقه کې یو. مونږ سره پدې علاقه کې شیم دي، سنیان هم دي، نور دیو بندیان بریلیان هم دي، او علي سنت علي حدیث هم دي. مونږ یو بل سره ښه یو او د یو بل سره ښه ناسته ولاړه کوو.
ستاسو به یعنی غوښتنه څه وي له حکومت څخه او له ولس څخه چې څه کېدل پکار دي؟
زه خو دا وایم چې څنګه او د دې علما شریک کینی او په جمعاتو کې په مدرسو کې په امام بارو کې او بالکل مشترکه پروګرامونه وکړي په علاقو باندې لاړ شي. په جمعاتونو کې اعلانو کې چې موږ رونه یو او یو خلک یو پاکستانیان یو لکه نیمې رونه یو، نو انشاءالله چې دا حالت دغه شي. خو دې کې داسې کمزوري کسانی چې هغه د مسلط جګړې جوړې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په ټوله نړۍ کې د برداشت ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې دا ورځ په داسې وخت لمانځل شي چې د پنجاب په پینډۍ کې د شیا او سنی ترمنځ د عاشوري په ورځ د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او دا شان یو شمېر پکې ژوبل شوي هم دي. دا چې په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت څه وجوهات لري، تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
په نړۍ کې د برداشت نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په پاکستان کې یو ځل بیا فرقه ییزې پیښې رامنځته شوې دي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت او فرقه ییز تشدد له څو لسیزو راهیسې روان دي. په دې کې ځینې داخلي او خارجي عوامل هم شامل دي. په پېښور کې کارپور ډاکټر قبل ایاز وایي چې په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې فرقه ییز تاوتریخوالی د پخوانی فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق په وخت کې راغلی وو.
د دې اسلامي تحریکاتو کې دګړ د دنیا نه خلق رالن او همدغه ورځې وي چې ایران هم یو مذهبي انقلاب پکې راغی، چې هغوی هم د تصویر انقلاب په نوم باندې، یعنی لکه ریولوشن ایکسپورټینګ په نوم باندې، د شیا فکر انقلاب چې کوم هغه بهر ملک نوتا دلے گلو او پالیسی جوړ کړ. نو دا ټول دوړه سيزونه دو آتشه شول او د دینه د هغه اثرات په پاکستان هم رالل او د دې وجنه دلتا سنیت او شیعیت دو دوړو ته تشدد او سختی د دوی په مزاجونو کې رااله.
همدارس په اسلام آباد کې یو دینی عالم مفتی منیب الرحمن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مسلکی اختلافاتو تاریخ زوړ دی. د دې په وینا د اهل سنت او شیعه مسلک ترمنځ اختلافات د اویایمې لسیزې په اخر کې شروع شول. دغه اختلافات دو وجوهات په اړه مفتی منیب الرحمن زیاته کړه،
اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے مکتبہ فکر
په هغه وخت کې د خپل عقیده، مسلک او مکتبہ فکر ثابتول لپاره د دلیل او استدلال پر ځای د کلاشینکوف ګولې استعمالول شروع شول. دا څرګنده خبره ده چې کله د حق او باطل ترمنځ فیصله په ګولې کیږي، نو بیا د دلیل او شریعت ځای پاتې نه شي.
د مفتی منیب الرحمن په خبره په دې کې داخلي او خارجي دواړه عوامل شامل دي. خو ډاکټر قبل ایاز وایي چې د سنیانو او شیعاګانو کې داسې تنظیمونه هم شته چې د تشدد لارې خپل کړی ده.
خو بیا بل طرف ته داسې تنظیمونه هم شته چې هغه ډېر زیات تشدد طرف ته ځي. آپ شیعانو کې هم شته او په سنیانو کې هم شته، لکه لشکر جنگوی، سپاه صحابه، لشکر محمد، دا قسم تحریکات چې کوم دي، دا دواړه سوچونه بیک وخت موجود دي او بدبختانه دواړه خپل ځای ډیر مضبوط دی.
د فرقایي تشدد او پټولن کې د برداشت په اړه مفتی منیب الرحمن په دې اند دي کسوم په پاکستان کې فرقایي تصادم نشته، خو هغه خلک چې څوک داسې کارونه په دې نامه کوي باید ترهګر وګرځول شي.
هغه څوک چې داسې کارونه کوي نو باید ترهګر، فسادي او تخریبکار وګرځول شي او د مذهب او مسلک د توپیر پرته پر ضد کاروایی باید وشي.
خو ډاکټر قبل ایاز وایي چې څو پوری نړیوال طاقتونه پاکستان او افغانستان د خپل جنگ لپاره د میدان په توګه استعمالوي، تر هغې پورې ممکنه نه ده چې د فرقایز تشدد مخه ونیول شي.
نو چې تر څو پورې دا بین الاقوامي طاقتونه چې کوم دي، یاد دي علاقه چې کوم ملکونه دي، دوی په خپلو کې څه د مصالحت طرف ته نه تلي، څه سمجوتای نه کړي. زما یره دادا چې د دې اظهار با زمون په دې منطقه کې څه وخت پورې جاری وي.
د جنوبی ایشیا انټیلیجنس ریویو په نامه ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې له 1999 کال راهیسې په فرقایز پیښو کې د 9000 نه زیات کسان وژل شوي دي. همداراز د ویبپاڼې په خبره په روان 2013 کال کې په فرقایزو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویو یا لنډو سپو 2113 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو تغوغي او سمزو یو بل رپورت تا راپورونه وايي د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وجل کېدو د تر مشرۍ لاندې سیالو ډلو کې زړې دښمنۍ پارولې دي. په دې دښمنیو کې پنجابي طالبان وروستو له هغې ښکېل شول چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله پنجاب ته ګواښونه ورکړل. رویټرز خبري اجانس د سارونکو په حواله لیکي چې ښایي له دې اختلافونو سره په پاکستان کې د وسلوالو په فعالیتونو کې تشدد لا زیات شي. تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
رویټر خبریا جانس لیکي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړي او ښایي د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تیرونه کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ، د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ول غونډې ووتل. رویټر خبریا جانس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 8مه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولې کې چې وایي کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، د قومندانان له غونډې ووتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نور نه لمنځه ولاړه. خو نوموړی یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حملو او چودنو د یوې څپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره له پلان جوړولو سره ملګري پاتې شول. یاد شوی قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پر ضد چې د امریکا لاس پوڅی دی د دوی د مبارزې نوې پایل دی. د زیاتوی هغه چې شوروي اتحاد له افغانستان وایست پاکستان خو ډیر اسانه رنګولای شي. رویټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدي سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري. خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي ملا فضل الله غوره کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رویټر په وینا سره لدی چې د سولې کومې مهمې خبرې نه دي تر سره شوې، د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکورې ته چمتو ښکارېدل، خو ملا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتي تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فتا تحقیقاتي مرکز کارپو صفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوره کېدو خپه ده، بلکې داسې راپورونه هم شته چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلوالې نښتې پیل شي. صفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده، د فضل الله ګواښ هلته ډېره افراطي ډلې سخت نا امیده کړې دي. په پنجاب کې د سپاه صحابه، لشکر جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډېره دي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي، خو د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رویټر خبری آژانس ته ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې له لاسه وتلی او آیس آی اوس په دې پوهیږي. آژانس لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي، ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولی چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې ترې وځي. د جیش محمد څو تنو جنګیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رویټرز ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان جګړه وري. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وایي موږ په افغانستان کې سوله غواړو خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کینی او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وایي کارتیاوي موږ په افغانستان کې جګړې د جنگیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
اوریدونکو سروي 19 پروگرام په روان یو سات کې اوریدل مهیروي. اوس هم راځیو بل رپورت ته. د قبایلی سیمه منتخب شوی د پارلمان غړي د نور ملک لپاره قانون سازي کولای شي، خو دا غړي د خپل سیمه لپاره نه قانون سازي کولای شي او نه په اف سي ار کې څه قسمه بدلون. د فاټانا منتخب غړي وایي چې خپل دغه بے بسی به وزیر اعظم ولسمشر توراندې کوي او د دوینه به غوښتنه کوي چې ورته دغه حق ورکړي شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار په دې رپورت کې راکوي.
قبایلی سیمې چې په وې ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او آبادی هم د شپېتو لکو څخه زیاته ده، خو د سیمو نه منتخب د پارلمان غړي نه خود یادو شو ځایونو لپاره قانون سازي کولای شي او نه په اف سي ار کې څه قسمه بدلون. مشال ریډیو شکل د قبایلی سیمو د زنو پارلمان د غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خو دا چې نور ملک لپاره جوړیدونکو قانون کې خو برخه اخستې شي خو د خپلې سیمې لپاره د دې حق نه محروم دي. نو په جواب کې د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر شهاب الدین وایي چې دا زمنګ بے بسی ده، زمنګ د غختلو باوجود منگ پا اف سی آر کے ہت قسم بدلون نشو کولے
بی بس یو خدا او دا حقیقت تے جے منگ دل تراغلی اس سر بدے دا پار راغلی جے شمار پا منگ مانی پورا کی او دا چکر لم اسمبلی دا راغلی ما زمام دا آواز دے جے منگ دا جے ملک سا جوڑا کئی کائین و قانون ویل تا طول پاکستان متللے شویل تا دا علاقہ با قابل رسائی وے ننستا میڈیا لتا نشید للے منگ خو بلکل دا قبر مڑیو منگ خوارنو نسو کینی و نم سو کا آواز آوری نو منگ غوارو دا چے دا اف سی آر ختم شی منگ دے پاکستانی سا جوڑا شو دے پارا منگ دے اسمبلی دا پدغا مشن مان راغلی
سینیٹر ملک نجم الحسن وائی چې زمونږ کوشش همدا دی چې موږ تا واک اختیار راکړی شي چې د خپلو سیمو د خلکو د مفاداتو لپاره کار وکړو
مخکې حکومت سره خبرې شوې چې اف سی آر باندې هغومو سره وتمې وادر باندې شوې او تقریبا اوس پورې ته خاص عمل اور باندې نه شوی می بسی غو لګ اخکاری خو بیا هم بس لګی او برپور کوشش کوم چې بعد واشي ته مو څورا واس کیږي ان شاء الله غپورې به کوو ور باندې مو دا کوشش دې دا اوس نو حکومت راغره دې سره مو میته غشي او دې په حواله باندې به دیو سره مو دا 46 والا خبره کوو
د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړی غالب خان وایي چې موږ د فاټانه منتخب د پارلمان غړي په دې خبره متفق شوی یو چې موږ به صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوو او دا مسله به په وړاندې کړو
کات کې د مونږ د پرډیرا د افسوس خبره ده دا د یو هفته مخکې ما د خپل د فاټا ایم ان ایس سره سپیشلی په دغه بیلو باندې خبره وکړه د ټول هم په دې شي کې ډیر سنجیدا دي ډیر خوښمندي چې مونږ به یو میټینګ راغواړو نو مونږ به په 40 اف سی آر کې پریزنت ټایم یو داسې امندمنټ کوو چې د پولیټیکلی چې کوم په 40 اف سی آر کې د کوم اختیارات ملو شوې دي دا اختیارات د محدود کو دا به مونږ پرایم منسٹر سره خبره کوو مونږ د پریزیدنت سره کوو چې یې په دې کې د سنات سره داسې ترمیم وشي چې کم از کم پارلیمنت بل داسې قائم شي
د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وایي چې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو په کوششونو په اف سی آر کې بدلون شوی دی او دغه روایت به موږ برقراره ساتو
تیر حکومت کې د مخل اف سی آر کې د ترمیم او د اصلاحاتو دغه شوی او دا وخت ممبرانو دا غوې لپاره یو جاین دغه جوړ شو او هغه په ټولو قبایلو باندې ګرځېدلی داونه مشورې غشتي او هغه په اف سی آر کې اصلاحات د مخل شوی دی امید ده چې زر د چاغه اصلاحات په منځ راشي
یاد دیوی چې تیر حکومت په اف سی آر کې بدلون کړی وو او پولیټیکل پارټیز ایکټ یې تر قبایلی سیمو پورې غځولی وو
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ایجنسی کلنی ترقیاتی پروګرام نه د وسوال لخوا تبا کړل شو ولس سکولونو د بیا جوړولو منځوري ورکړی دا دی وای چې دغه سکولونه بعد ایجنسی په هغو برخو کې جوړوي چیرته چې د امنیت وضع خوي خو بیا د سیمې اوسیدونکو دا هم وای چې دغه لته د سکولونو ورانیدو سره په تعلیم ډیر منفي اغیز پریوته او باید په دې باندې زر تر زر کار پیل کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای چې دوی بعد د ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا تباه کړای شو سکولونو کې په اولنی پړاو کې لس سکولونه بیا جوړوي او د دې لپاره د کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی نه یو سکیم منظور کړای دی. دوی وای چې په هغه سیمو کې به دغه سکولونه بیا جوړوي چرته چې د امنیت وضع ښه وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی مشال ریڈیو توائی
او دې لپاره موږ په دې کالم ای ڈی پی کې اسکیم منظور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکړ شروع شي. موږ خو فلحال لس سکولونو جوړولو پروګرام کړی دی کم رن شوی دی او ان شاء الله نور څه کم پاتې دي هم نمبر نمبر سره به ګورو کومه علاقه کلیئر کیږي او کوم ځای کې کار کیدی شي. هلته موږ کار شروع کوو دا سکولونه بیا واپس خپل ځای ته واپس کړو.
د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی نمو چې کله وپوښتل چې د باډي سیمینا بې کوره شو زده کوونکو دپاره د تعلیم حاصلولو څه متبادل بندوبست کړی دی. نو دوی وویل
په کیمپونو کې بالکل په جلزو کم کم د سکولونو بندوبست دا غنه علاوه په پښتخره کې مونږ بډې کم بې کوره شوي خلک دي هغوی دپاره سکول کلو کړی دی او هلته 800 ماشومان په سکول کې سبق وایي. دین علاوه څه کوم د بډې کالج دی فرض کې لکه یاد جنکو سکول دی هم دلته مونږ پښتخره کې ته په کرایه باندې بلډګونه نیولي دي. هغه کرایه مونږ د خیبر ایجنسی انتظامیه ورکوي او هغه باقاعده فعال دي کې ماشومان او ماشومې خپل سبق وایي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې په وینا تر اوسه په خیبر ایجنسی کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولي دي چې په دې سیمه کې د تعلیم په شرح ورسره ډیر اثر پرېوتلی دی. خو دوی هڅه کوي چې د پولیټیکل چارواکو په مرسته یو ځل بیا جوړ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
په راولپنډی ښار کې لاغ وروسته ځینو ځایونو کې کرفیو لګول شوی چې پرون دا شورا د ورځې په مراسمو کې د فرقیزو نښتو له وجې 9 کسان وژل شول او څه باندې 10 ژوبل شول. چارواکي وایي نن ډیر اسمل خان کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي شوی چاودنه کې یو اهلکار وژل شوی او 3 ژوبل دي. همداراز په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي شوی او ځانمرګي برید کې 4 اهلکار زخمیان شوی دي. او په دیو بل خبر تر مخه د پیخور په کوارډ روډ کې د پولیسو یو ګاډي باندې سړک کې خښ شوی بم چاودله او یو پولیس او یو لاروی ژوبل کړي. چا د دې پیخیو پړه پر غاړه نه اخیستې. د قومي وطن پارټي یو مشر بخت بیدار خان وایي دوی به د خبر په کوم د حکومت د ګامونو خلاف عدالت ته ځي چې د دوی د ګوند وزیران د درغلیو په تورنو له دندې لرې کړي دي. دا پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې ژمن دی چې په هیواد دننه د ترهګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. دا خبرې د په سریلانکا کې د همګټو هیوادونو په یو کانفرنس کې کړي دي. د خبر پښتونخوا د سواد تحصیل مټه سر بانډه کې د یو کور د ورچخانې پخلنځي چت را پرېوتو پیښه کې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه او 3 ژوبل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې 9 کسان زخمیان شوي دي. دغلط چارواکي وایي چې یو د سړک غاړی یو بم د مولي خالص په فامیلې سیمه کې د پولیسو په ګاډي چاودلی او دغه مرګ ژوبله یې اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه د ستایلو وړ دي خو پکار ده چې دا پرمختګونه ونه درېږي. د کیمیا وسلو نړیوال څارونکو د شام د کیمیا وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځ رسمن منظور کړ. دا پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپله خاوره کې د دې وسلو تباه کولو سره مخالفت ښودلی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټمي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي.
اوس هم ستاسو لپاره 2:19 پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو. په جمهوریت خبرونه کې به واوري هغه کوم وجوهات دي چې په 13 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه په عملی سیاست کې ښکارا نشول. دا 19 پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. خو له دغه وړاندې رازو سروي ته د نن په پروګرام کې د سواد خیر خیګړې او دغلته د خوځو د جرګې یو مشر تبسم عدنان سره خبرې کوو. بنا د مشال همکارا انیسا اجمل ده. اوریدونکو په سروې خبرونه کې را سره نن د سوات سیدو شریف سره تعلق لرونکي تبسم عدنان ده. تبسم عدنان تر 14 پورې زده کړې کړې دي او دا وخت د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. تبسم د ښځو د حقونو په لړ کې یوه جرګه هم جوړه کړې چې د خویندو جرګه نومېږي. تبسم تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډېره ډېره مننه چې موږ تم وخت راکړو. تبسم دا خبرونه چې په دې کې مونږ هغه ښځو سره خبرې کوو، هغه جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څه کامیابی ترلاسه کړې وي او مخکې تللې وي. نو دا راته وایي چې تاسو خپلې زده کړې چې دي هغه په کوم ځایونو کې کړې دي؟
زما تعلیم چې دی ما نو تبسم سواد کې د تعلیم شرح چې دا ډیره ښه وه، خو د وسلوالو لخوا بیا چې کله د جینکو په تعلیم باندې بندیز لګول شو او ډیر شي سکولونه چې دي هغه تباه هم کړل شو، نو دا هغې وروسته اوس تاسو څه ګڼئ چې په دغه سیمه کې د تعلیم شرح څنګه ده؟
زه دا وایم چې د سکولونو د کمۍ د وجې نه، چونکه څه څنګه چې تاسو وویل چې څه تباه کړلی شو د وسلوالو د لاس نه، او څه چې دي نو کم چې تباه کړلی شو هغه خو تباه شوي دي، حکومت له په کار ده چې د هغې ریکنسټرکشن وکړي، دوباره یې تعمیر کړي. خو داسې علاقې هم دي، چونکه زه خو وزټ کوم په دې علاقو مختلف علاقو باندې ګرځم، زما ګروپ چې دلته کې نو داسې علاقې شته چې د هغه زیږي زنانه دا ډیمانډ کوي د حکومت نه چې موږ ته دې سکولونه دلته کې جوړ کړلی شي. دا خو دلته زموږ ژوند دي چې لکه چې زموږ د جینکو بس د پرایمري پورې د تعلیم حق دی، د دې نه مخکې اړو حق نشتی دی، او کوم چې تباه شوي دي سکولونه نه د هغې نه هم پوره اثر پرېوتی دی، ځکه چې بعضې سکولونه دیوالي نه نشته نو خپل خلک خپلې پېژندنه کوي چې دي نو هغه سکول ته نه لېږي.
تبسم، د خویندو جرګه چې تاسو جوړه کړې ده، نو څه داسې وجې وي او داسې کومې ستونزې ستاسو په وړاندې وي چې تاسو د دغې جرګې د جوړولو ضرورت راغې؟
زمونږ دلته کې په مین جرګه کې زمونږ ښځو نمائندګي نه وه بالکل، او بل دا چې دلته یو کیس راغلی د تیزاب نو د هغې وجې نه چې دی نو مونږ د یو مین مونږ پروټیکټ هم وکړو، او د یو مین جرګې ممبر مشر چې هغه مونږ را وغوښتېدلو، او هغوی چې دی نو زمونږ سره د مکمل تعاون چې دی واده وکړله چې زه به ستاسو د پوره چې دی مکمل تعاون کوم، زموږ د جرګه چې څومره کولی شي خو بهرحال مونږ هغوی بیا په تور سترګو هم ونه لیدل. نو د فوري دا کیسونه او بل اکثر د طلاق کیسونه یا د سی نور څه مسلې مسایل چې نو هغه زیات تر کپه زمونږ په نا حق کې ونه کې، نو کم از کم په انصاف سره نه کوي زمونږ په حق کې. نو بس زمونږ ذهن لم یو خیال راغی، ما مې سوچ وکړو چې مونږ هم په کار دي چې بای مونږ خپل دي چې یو جرګه جدا ځان له جوړه کړو.
نو تبسم، تاسو وایي جرګه تاسو جوړه کړله، نو دا راته وایي چې څوک څوک شامل دي، غړي چې کمی نورې ستاسو ملګري دي هغه څوک څوک دي، او د څونه کسانو دا جرګه ده ستاسو؟
زما جرګه چې ده په 25 رکنی دغه ده، یو دغه دی نه 25 رکنی جرګه ده زما، هغه چې دې زما سره د 25 نه والا تر 60 ایئرز پورې چې دي نو خزی شامل دي.
تبسم، داره چې اکثر پښتنه ټولنه چې دای کې بیا داسې می خزی ډیر مخامخ په کلو کې خاص کر بیا سړو په وړاندې نه شتللی، هغه ته مخامخ نه شتللی، نو تاسو دا جرګه چې کوي کله چې داسې یو ستون سره شي لکه څنګه چې هغه د سوري کې تاسو ذکر وکړلو، داسې چې تاسو لړ شي یو پیښه یا یو واقعي د هغې حل را باسل لپاره سړو سره ملاویږي، نو چېرته درته ستونزې جوړې شوي دي یا چېرته درته چا بد ویلي دي چې تاسو دا خو د سړو کار دی، دا خو د ښځو کار نه دی، د ګودا نو دا سپه خطر ته مخه راغلی دا
دا خو دا خو وسره تړلې خبره ده، دې سره ځکه تاسو ګورئ نو ډیرو خلکو چې دین زمونږ درګه مخامخ چې دین مونږ ډیر استایلې دا او ډیر تاریخ او ډیر خو پشي شاغو شاته دا وایي دي کوم بسې چې دا مزاق تخیز دا یو مزاق دی، دې کې حقیقت نشته او دا بس یو ډراما ده. نو دا څه په سم خبري راځي مخې ته، او بل دا چې د پښتنو معاشره ده، چونکې نو تاسو ته پته ده خبرې خو به هغو خامخا دی، خو زه د خپل ام نه چې دی نو شاته نه شاته کېدم.
او بالکل دارا چې دغه ستاسو په شان جینا کې چې دی هغه کم مخ کې را لې او د خوزو د حکومت لپاره سو کینو الله بدار چې د ستونزې حل شي. خو تبسم، څنګه تاسو سره په دغه سیمه کې دا سه کم سومره کې سونه چې دی هغه تاسو ته سپورې ریپورت شي وی دی او د جرګې ته راغلی دی، او لکه تاسو چې تلې او په غیبانې خبرې بکړي وي دا به تقریبا اندازن سومره بوي.
زما دي دي زما سره په دې ټایم کې چې دین اوس هم یو کیس ته چې دا زما کې لاند ډیسپیوټ ته پاره باندې دی قان چې دا وي دین او قابض دی، نو بهرال دا دي چې هغه ما ته کال وکړ او ما ته وویل چې دا که شان مونږ ته مسله ده، ما تاسو ته څنګه ویل چې دا دي څه ډېر روایتي دی رګنه ده، نو ما پولیس انفورم کړل دا دي لپاره چې څه لیګل کولو، ما ورته هغه ورکړل لیګل ایډ دا چې څه پکارو لیګل چې څه کول پکارو، ما ورته ټول پرون ریسنټلی پرون شویلې لا کېدو هغه چې خونه مونه ورته وښودله پولیس نه لره وغوښتېدل. بل د دې نه علاوه دا واړه واړه کم تھوڑا معاملات کی نا داخو منگا بس چکی نو پاپس کی منگا ہوں بھائی کو قتل شروع دی شکاری علاقہ دا پائی کی او معشوم وجلی ہوا ڈیرا پبی درد اسرے وجلی ہوا سکھان گرم کڑی ہوا داغی پچی تک وجود کی دن منڈلی اور داغی گردی اور جڑا ادا دی گرم گرم سکھان باندھی سیدھے نو ختم کری وہ بھی وشتی ہوا نو آگے کیس کی کیوں نہ ہم داغ بارو بخلب کیوں نہ ہو پچی لا سختی ہوا ہل جی ہلی زلی کولی جی بھائی دا چاچی کڑی دی کم از کم دا خزا جی کی پاتی شی خواف اس خر او خاون و سر دردار کرن
سیدہ
نمون دا غیران دی مزمتی او دم را زور را وستلو تی لتا غو تا سزا ملا و شولا غو سا غو پا جیل کی دی نو غٹ غٹ کیسو نمون دا چی دی نو سنگ چی کم تاری کل دا حکومت پاکستان دا قانون پا غلی حال لے ولی کو او کم واڑا واڑا چی دی کورا مسلی نزائی دا من پا قل لانی حل کو
تا سوائے چی اکثر ستاسو جرگی تا کیسو نرازی کل دا سوری یا دا چا دا بجنی وی نو سو طریقہ کار وی دا دا کفرس کو چا تا دا سی سپی خراشی یا یو جنی پا سا مشکل کی وی او آغا خپل کور والو تا نشی ویلی بہر چا تا نشی ویلی نو کستاسو جرگی خوال رازی او ستاسو جرگی نا سا مرستی غواری نو سو طریقہ دا داغی خپل کیس چې دا رپورٹ کی تاسو سره
دا غي طریقہ دا چې زمونږ خپل لیگل ایڈوایزرز دي هغه زمونږ سره ناس کی چې زمونږ د ای فنانور صاحب دا څه هي سلطان صاحب دې هغه زمونږ سره ناس کی بل د پولیس کو اپریشن دې بل یو معشوم خپل کیس راوړي یا او زو معشوم زو تاسو سره وایم چې یو مین پتی چې دې موږ د فیمیلز کیس راوړي چې دسی دسی مسله پلانټې پلانټې فیمیل ته یا یو رشتہ دار دا یا یو دسی دا یا دسی نو هغه کې دي نو موږ ته لال خپل خبر کیس راوړي د ناول دا اون سره خبره وکما بیا په کې دسی لنګ چې مثال کې طور پر یو ماشوم اور هغه د خرانی سره ان بنو نو دا طریقې چې ماشوم را خپل خبر مبرې وکړل نو موږ دا غي خبره واوري دا بیا زو بزاتې خو خپل باندې لاړم ما دا غو دا کور ماحول ولې دا او خلکو سره کې نه سم خبري اترې وی خو بیا نه دوه فارق کې دي نو اگر او غوښتل دا د کې نه ول نو چې په سزا کې دا غو خبره جوړه خره نه غلې یو بل سره نو چې جوړه خره غو را نه غلې یو بل سره نو بیا موږ چې دې نو دا غو د خاندان نور خلک یې نو ول چې تاسو په دې خبره کول غواړي دا غو خاندان خلکو چې دې نو دا غجنې خاون کور ولا بلیم کړل او ته الزام ورکو ایون چې هغه دا ځنې د خاون نمبر هم موږ نه راکو موږ دې موږ ته پوسټ پکته نه وکړو چې بای صدا ماشوم خزه کې او کنه خزه کې او سوی دې خو خاين په پری دې چې څنګه هغه وایي چې زمونږ پاتې کیږي دا به خوري خو دا رال موږ هغه نمبر را نه کړو بیا دا ځنې چې څه کیس کوم نو مای زه صحیح نه ته کیس نو کاږه ته څه هغه ایست نه جوړيږي نو بیا ورته موږ چې نه لیګل اډ ورکو دې دې بنا لوير دا هر څه ورته ورکو حکم دې چې پولیس مدد پولیس مدد ول ورکو نو دې تر کې سره موږ کو
سمادا تبسم ګورو سی اوریدون کې راغلي السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رو رسوک خبرې کوي او تاسو د ملمنین څخه پوښتنه لرئ
زادل حسین تورای د کور می جنفینا سلامونه او نی کی لوړاندې کوم
ډیر مننه
مو مل منی نه دا ته پوسټه سایه دا جرګا ضلع په سطح د کټول پختن خو د پوره دی ول پختنه مدادې سایه ان توسي صدقه جرګا د حکومت سپورټ شته د سنښت او مدا پختنی دینو د خځو حقوقو د پوره یې نه دا ووز به چې ته یې ډوډه غټه خبره ده یې نه خځو سره ډیر ظلمونه کیږي
بالکل دا خدا نو عادل حسین ډیر مننه تاسو د پښتنې کولو تبسم د پښتنه کوي چې تاسو د جرګې چې د صرف د ځلې په ستا باندې دا او که آیا د ټولې پښتونخوا لپاره ده
دی دا خو د ټولې فل وخت زمونږ د ځلې په ستا باندې دا او اګي څنګه ماته سوي چې زولا ډېر په انیشل سټیج کې ما نو زه خو په ټول پاکستان کې ایون چې خورول غواړم او اوس چې دغه زمونږ تر پلا د ضلع په سټه باندې دا او بل دوی د حکومت په سپورټ کې کوڅو نو زمونږ چې دغه موږ بار بار دا ډیماند خپل زمونږ د ګورنمنت ایم پی ایز ایم ان ایس سره د مخ کور د لوبینګ او موږ سره چې خپل ډیماند ورته کې خو د موږ هغه ته دا ویلي چې زمونږ سی ایم پی ویلي چې زوبه سرنجر دا سیستم رایټ کوما نو هغه چې ورته موږ هغه وی چې د خزو نمائندګي به په یو پروګرام کې ورته انکل پرسن وی چې د خزو نمائندګي خو تاسو وایي جرګه خو تاسو په سواد کې جرګه د خزو جوړه شوې دا هغه د سره چې دی نور دا جرګه منی نه چې دا سواره کوي او دا کې څه نه نو موږ سیم سر دا وی چې ها ما ته پته نشتی البته کم چې زه دغه جوړوم کمیټیان یا جرګې جوړوم دا کې به د ښځو نمائندګي نو ما ورته د دې باندې خپل ګورمنټ کم زموږ سره چینلز ایم پی ایز ناست ټول نو ما ورته وویل چې زمونږ یو بینچ نه دی پکار زمونږ یو کورسۍ نه دی پکار په جرګه کې ځکه چې دا بیا تاسو ډومینیټډ شوی زمونږ خپله جرګه ده حکومت به دا باقاعده مني او موږ به پرې مناوهو ځکه چې په جرګه کې د ننواتې دپاره زه استعمالېږم نو زما وجود داسې استعمالېږي ننواتې رسم غالبا پښتانه ټول پېژني څومره اورېدونکي چې دي نو چې زه د ننواتې دپاره استعمالېږم نو ما له په هغه جرګه کې زه ولې نه راکړلی کېږي او په هغه جرګه کې زما نه رایې ولې نه اخیستلی کېږي او بل د خپل سورې دپاره زه استعمالېږم زما د وجود زما د ذات استعمال کېږي نو ما له په هغه جرګه کې د کېناستو حق ولې نه راکړلی کېږي نو چې نه راکړلی کېږي نو زه به ځان له خپل حق په خپله باندې جوړ کړم
خو تبسم یو بل تپوس تاسو نه دا کوم چې سوات یو او بیا خاص کر پښتنه چې کوم سیمه ده پاغه کې دانن سبا چې کوم حالات روان دي نو دې کې تاسو د جنکو راتلون کې تسنګ ګوره تاسو څنګه غنئ چې آیا تاسو په شانتي یا د غسی نورې جنکه چې کوم دي لکه څنګه چې ملالا یوسف زیشوا دا سه غوندي جنکه براشي مخ کې هم او کنه تاسو څنګه دراتلون کې څنګه وینئ
راتلونکی وخت زودی سیوی نه ما چې زمونږ کبي زما سره چې کمی زنانه دي او زمونږ په ګروپ کې چې کمی زنانه دي نو ایون چې هغه دا چې هغه سبقونه نه دی ویلي غیر تعلیم یافته په کې شر زیاته ده زما سره د زنانه خو چې دغه قسم د حق خبر راشي او دغه راشي نو تاسو به یقین ونه کړئ چې دا هغه په هغه ټایم کې کومه جذبه وي نو ما ته خپل جذبه د هغه په مخ کې وړه ښکاره شي خپل حق غوښتل خپل دغه خپل خبره کول چې دي نو دا یو غیر تعلیم یافته ښځه هم کولی شي
یو بدر نه دا تاسو مکه ما چې لکه اکثر زمونږ پښتني جنکې چې دی په دې کې بیا قبایل کې چې کمی جنکې دی په قبایلی سیمو کې هغه بیا ډېر داسې دي چې بهر راوتی دي نو سبقونه ویلې دي خو په خپل سیمو کې دي نو هغه سبق کې هغه سینه دی پوره شوه او بیا ډېر داسې دي چې همت هغه کېشتا او غواړي هم چې مخ کې لاړ شي خو کله د ټولنې لخوا یا د خپل خپلوانو لخوا غي ته داسې ستونزې مخې ته راځي چې مخې ته نشي تللی یا څوک دغه صحیح طریقې سره رهنمایي نشي کولی هغه جنکو ته به تاسو څه ویل غواړي چې هغه په خپل سیمه کې د نورو ښځو چې کومې مسلې دي هغه هوارولو لپاره څه وکړي او په خپله خپل ځان څنګه مخ کې کړي
انسان د څو پوری تختل همت نه کړي او خپل باندې هغه خپل आवाज نه پورته کړي نو بل باندې دې د هغه د پاره څه هم نشي کولای خو کله چې خځې خپل आवाज نشي پورته کولای نو زه وایم چې کله جرګه چې ما جوړ کړی دا چې د پلاتفورم په هر علاقه باندې جوړ شول ځکه چې هغه خځې به خپل आवाज پورته کړي
جی تبسم ډیره مننه چې تاسو را له پخپرونه کې وخت راکړو او د خپل ژوند په اړه کوم دونه خبرې وکړلې نورې چې کوم خويندې دی غي تم دونه معلومات ورکړل چې په خپل ژوند کې څنګه مخ کیږي او د خزو د حقونو لپاره څنګه کار کوي نو ډیره مننه تاسو د وخت راکولو اوریدونکو نننې خبرونه کې را سره د سواد تبسم عدنان و چې د خويندو د جرګي مشره هم ده هم پر دې سه نننې خبرونه پاتې تر سي نو مشال ریډیو سره سه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په 1300 پاسه یو لسیزه کې آیا په افغانستان کې سیاسي کلچر رامنځته شوی دی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو سابقه څه ده د سیاسي ګوندونو نشټون آیا رښتیا هم د دیموکراسي مخه نیسي د سیاسي ګوندونو د ناموجودګۍ لکبله د افغانستان پارلمان کار څومره اغیزمن شوی دی دا نور پښتنه د جمهوریت په نننې خبرونه کې لپوهانو سرچېړو تاسو ته خراغلاست وایو لمشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اردوونکو په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې ورسته د طالبان حکومت ړنګ شو او بیا د بیړنۍ لوی جرګې پر اساس نوې ډیموکراټیک حکومت رامنځته شو په دې هیواد کې دوه ځلې ولسمشریز او دوه ځلې پارلماني انتخابات وشول، خو په دې انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو برخه نشو اخیستای او ټولو نمایندانو پکې په خپلواک توګه ګډون وکړ. د نننۍ خبرونې لومړۍ پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې سیاسي کلتور یا فرهنګ څومره سابقه لري. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه استاد حبیب الله رفیع وایي د ظاهر شاه په وخت کې لا ځینې ډیموکراټیک ګامونه اخیستل شوي ول، خو سیاسي ګوندونو ته پکې د فعالیت اجازه نه وه.
سیاست په افغانستان کې د 50 کلونو راهیسې د ظاهر شاه د ډیموکراسۍ په دوره کې شروع شوی، لیکن قانوني نه و، ځکه چې د ډیموکراسۍ په دوره کې اساسي قانون د مطبوعاتو ازادي تضمین کړی و او د عذاب هم د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره قانون پاس شو. مطبوعات راووتل او د سیاسي ګوندونو د ازادۍ لپاره قانون جوړ شو، اما پاس نه شو. په دې اساس د ګوندونو د جریدو تر شا په غیر قانوني ډول خپل فعالیت شروع کړ.
استاد رفیع وايي هغه سیاسي ګوندونو په افغانستان کې ګډوډي راوسته او د لکونو خلکو د وژنې لامل شول.
د ګوندونو په افغانستان کې ګډوډي راوسته، د پردو هیوادونو سره لاس یو کړ، خلکانو د شورویانو په مرسته کودتا وکړه. د هغونه وروسته بیا اسلامي ګوندونو بیا په پاکستان او ایران کې په غیر قانوني ډول فعالیت شروع کړ، او بالاخره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د دې غلط او غیر قانوني سیاست په اساس ووژل شول. په دې اساس د افغانستان خلکو د دې سیاسي ډلو نه ښه خاطرې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور له حبیب الله رفیع سره هم نظر دی او وای په افغانستان کې که څه هم پر سیاسي فرهنګ باس شوی دی، خو لا په عملي توګه نه دی رامنځته شوی.
په نسبي ډول اول دا اصطلاح هم رواج شوی ده، مطرح شوی ده، خو لکه څرنګه چې باید زموږ د قانون اساسي غشتنه او د سیاسي عذاب او د قانون غشتنه او د مطبوعات غشتنه ده، په هغه ډول باندې سیاسي کلتور رواج شوی نه دی. په دې چې دلته هغه شخصیتونه مستقل او یا احزاب چې په سیاست کې لګیا دي، وی د جګړې څخه راوتلي دي، د زور په ژبه خبرې کړې دي، د ټوپک په ژبه خبرې کړې دي.
یونس فکور وايي سیاست د خلکو د ګټو دفاع لپاره وي او دا کار کله ډلې کوي، کله سیاسي ګوندونه کوي.
سیاست اصلا د خلکو پر منافیو باندې باس کول او د خلکو د خواستو پر اساس باندې عمل کول، او دا کار مختلف ډلې ټپلي اشخاص په مختلف ډول کوي او په نورو ټولونو کې حزبونه جوړ شوي دي.
خو په تیرو یولسو کالونو کې په افغانستان کې هغه ډول سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي چې په عملي سیاست کې برخه واخلي. په امریکا کې د سولې انسټیټیوټ څېړونکي برمک پژواک وايي د سیاسي ګوندونو نشتون په افغانستان کې مشکل پیدا کړی دی. دی وايي سیاسي ګوندونه په هر ټولنه کې ډېر ارزښت لري.
دا خو د ډیموکراسي او د یو سالم سیاسي جامعې د لپاره دا خو ډېر ضرور دی چې سیاسي ګوندونه د هغه واحد سیاسي په حیث باندې هغه جامعه کې هغه مملکت کې باید ایجاد شي. متاسفانه په افغانستان کې دا د 12 کالو چې تیر شو، په دې وخت کې دا سیاسي شهور سیاسي فعالیتونه ډېر پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه دا لیګل فریم ورک د سیاسي ګوندونو لپاره نشته د افغانستان کې، او دا یو ډېر غټه مشکل جوړوي افغانستان لپاره.
پژواک وایي داسې هم نه ده چې په افغانستان کې ګوندونه نشته، خو دا ګوندونه په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی او همدا لوی ستونزه ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت په دې باندې څه ملاحظات لري. دا نور افغانان په دې باندې دوی سره موافق نه دي چې دا د حزبونو قانون یا د حزبونو د آزاد فعالیت. مثلا په افغانستان کې حزبونه شته دي، دا دوی قانوني فعالیت کول شي، مګر په انتخاباتو کې یو حزب نمائندګي نشي کولای.
یونس فکور هم د هغو قانوني ممانعتونو خبره کوي چې په افغانستان کې ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ورکړي، خو ورسره د هغو زورواکانو خبره هم کوي چې په خپلو ډلو کې هم جمهوریت اصول نه لري.
یو قانوني ممانعتونه و هغه دا چې سیاسي عذاب ته په انتخاباتو کې ځای ورن کړو، د سیاسي عذاب مالی منابع سره حکومت یا پارلمان مرستي ونه کړلې، او د بلې خوا څخه دغه سیاسي عذاب درونی ژوند چې یو غشتري ټوپک سالار چې په خوا امیر وو او یا د جاهي مشر تروسه د ګوند مشر پات سوې دي په دننه کې انتخابات وجود نه لري د دې ګوندونو د یو مشوره یا زورور سړي پر شاوخوا راټول سي.
حبیب الله رفیع بیا دا خبره ورزیاتوي چې په تیرو یلسو یا دولسو کالونو کې جوړ سیاسي ګوندونه له ملت سره یا له افغان ولس سره تړاو نه لري.
په تیرو لسو دولسو کالونو کې چې کوم ګوندونه جوړ شوي دي د دې هم یو برخه مغه زاړه وسلوال ګوندونو خپل رنگ بدل کړی یوه برخه نور نوي ګوندونه دي، لیکن دا ګوندونه د ملت سره تړاو نه لري، ملت ته نشي ورتلی، فقط په مرکز کې جوړ شوي دي او څو محدود کسان سره راټول دي او یو ګوند یې جوړ کړی. په اوو کاله مخکې ما یو لیست لوستی و، یو سلو لس ګوندونه پکې وو. تاسو فکر وکړئ چې یو سلو لس ګوندونه څنګه کولی شي چې یو هیواد لپاره خدمت وکړي.
شنونکی برمک پژواک فکر لري چې ګوندونو ته په ټاکنو کې ځای نه ورکول به د راتلونکي کال پر ولسمشریزو انتخاباتو منفي اثر ولري.
ګوره دا الیکشن د پاره دا ډېر نیگیټیو یا منفي تاثیرات لري. په الیکشن کې په انتخاباتو کې افغانان نشي کولی چې د حزبونو له لارې انتخابات کې ګډون وکړي. دا مجبور شوی دی چې دا د ائتلافونو له لارې چې متاسفانه دا ائتلافونه هم قومي شکل اخیستی، دا د دې له لارې دوی په انتخابات کې خپل انتخابات کې برخه واخلي.
یونس فکور نظر لري چې سیاست په سیاسي ګوندونو کې زده کیږي او که په افغانستان کې فعال ګوندونه نه وي نو دا به د ټولنې په زیان تمام شي.
او بازی په اوبو کې زده کیږي، دیموکراسي په عمل کې زده کیږي. او په نن ورځ کې لکه څنګه چې د ټولنیز مطبوعات د انفارماسیون او معلوماتو د خپرولو وسیله ده، سیاسي عذاب د حکومتداری او سیاست وسیله ده. به سراسري د ارزښونو پر اساس جوړ شوو عذابو څخه طبیعي د جمهوریت او پارلماني نظام چلیدلی نسی.
حبیب الله رفیع هم د ګوندونو له ارزښت منکر نه دی، خو وايي ټول ګوندونه باید ملي وي او له درو یا څلورو باید زیات نه وي.
د سیاسي ګوندونو نشتون د دیموکراسۍ لپاره زیان دی، لیکن په دې موجوده شکل کې چې کوم ګوندونه موجود دي دا هیڅ ډول سوابق او برنامه د ولس لپاره نه لري. د ولس لپاره ګوندونه هغه وخت خدمت کولی شي چې څو محدود ګوندونه رامنځته شي، اهداف ملي وي، اهداف د خدمت وي، د ولس د خدمت لپاره سیالي سره وکړي، او په دوه دریو څلورو تر پنځو ګوندونو زیات ونه اوسي.
دا اوس چې په افغانستان کې پارلمان جوړ دی، دا له خپلواک اشخاصو جوړ دی. آیا د قانون جوړونې پر عمل دا او د پارلمان پر نورو چارو اغیز لري او که څنګه؟ مرمک پژواک وایي په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو غړو ناموجودګۍ له کبله د پارلمان هویت یا شناخت ته تاوان رسیږي.
په افغانستان پارلمان کې وګوره دا 209 څلوېخت ممبران دی یا عضو دی په پارلمان کې. متاسفانه دوی په یو حزب کې یا یو سیاسي ګروپ کې دوی متشکل شوي نه دي، او له دې خاطره د پارلمان هویت یا ایدنتیټی ډېر مشکله ده. یو وخت دوی یو فیصله کوي، بل وخت یو فیصله کوي چې د هغه فیصله پر مخالف دي. دوی د حزبونو نمایندګي کولای شي، دلته پارلمنټری ګروپونه جوړ شوي وای، هلته پارلمنټری بلاکونه جوړ شوي وای. دا په خپله کولای شي چې د فشار ګروپ په حیث حکومت باندې او د دیموکراسۍ د رشد او تکامل په حساب باندې فعالیت وکړي، او هغې ته یو ډېر مختنم وسیله کېدای شي.
حبیب الله رفیع زیاتوي چې د ګوندونو په پارلمان کې نشتون ګډوډي پیدا کړې ده. دی د افغانستان د تذکیرې یا شناختی کارډ د قانون ستونزې د مثال په توګه وړاندې کوي.
بالکل ګډوډي ده، هلته هغه ګوندونه چې دي هغه هم منظم نه دي. کله په یوه موضوع کې سره یو وي، په بله موضوع کې سره بیل وي، او هغه انفرادي کسان هیڅ هم نشي کولای، فقط خپل یو مخالفت کوي. نو په دې اساس تر اوسه پورې موږ قوانین لکه څنګه چې لازم دي په هغه شکل نه پاس کیږي. مثلا همدا اوس یو قانون دی د طبیعت قانون، په دې کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر افغان ته باید په تذکره کې افغان ولیکل شي. نور د قومونو مسله باید نه وي، ځکه چې دا ملت سره ویشي. لیکن په شورا کې، خصوصا په مشرانو جرګه کې، اوس دا موضوع داسې طرحه شوي چې نه افغان دي وي، لیکن په څنګ کې د قوم هم ورسره ولي. افغان پښتون، افغان تاجک، افغان ازبک. په دې اساس دا ډول قانون د ملت د سره بیلولو لپاره دی، نه د ملت سره نږدې کولو.
اوریدونکو، پر دې سربیره چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ښه ماضي نه لري، خو د شنونکو په اند سیاسي فرهنګ یوازې د ګوندونو په وسیله رامنځته کیږي او بیا ګوندونه په هر هیواد کې د ډیموکراسۍ د ساتنې ضامن وي. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخامخ.
جمهوریت
گران و مینوالو قدرمنو، زه قمر ګلیم. تماشال رادیو پرونه همیشه اورم او ډیر دلچسپ او ښه ده، خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.